مشال ویډیو نه ساته خبرونه او ری په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دې بل غړی کې د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان پامیر ساحل سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوې د افغانستان وضعیت په اړه شوې ټرایکا پلس غونډه ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه به په لومړي نمایي کې واوري او په دویمه نمایي کې مستاسو د پاره 2019 پروګرامونه مشال آن لائن او روخانه مستقبل هم راوړي دي. خو تر هر څه وړاندې له پامیر ساحله د دې وخت خبرونه واوري.
لکه څنګه چې مو اوریدل د ټرایکا پلس په نوم هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د افغانستان سره هر مرستې ته تیار دی او اروپایي ټولنې او امریکا له کډوالو سره د ناسم چلند پر سر د بیلاروس غندنه کړې ده. بشپړ خبرونه د افغانستان پر حالاتو. د ټرایکا پلس په نوم د ډلې د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو د غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې باید ښځو او نجونو ته د تعلیم د اجازه ترڅنګ ورته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع ورکړي. هغو هیوادونو همداراز په افغانستان کې پر بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه وښوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر غونډې وروسته د ټرایکا پلس ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي چې له افغان لوس سره باید کومک وشي. د ټرایکا پلس هیوادونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او ملګري ملتونه وایي چې د هغه هیواد ولس د قاتل خطر سره مخامخ دی. طالبانو د سپټمبر پر 8 خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړ چې پکې شامل ټول چارواکي د هغې ډلې غړي دي او یوې ښځې ته هم پکې ځای نه دی ورکړل شوی. طالبانو همداراز تر شپږم ټولګي وروسته پر حکومتي تعلیمي ادارو د نجونو زده کړې درولې دي. دوی وایي چې حکومت یې لنډمهاله دی او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو هڅه کوي او زیاتوي چې پر ښځو یې په هیڅ څانګه کې د کار بندیز نه دی لګولی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له افغان ولس سره بشري مرستو ته تیار دی. نوموړي پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ټویټر په بیان کې وویل افغان پلاوي ته یې د خپلو مرستو ډاډ ورکړ. بیان وایي پاکستان افغانستان ته اړین خواړه، درمل او په ژمي کې له یخنۍ د خلکو ژغورلو لپاره سامانونه استوي. افغان عمران خان دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد له زختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او نړیوالو یې له حکومت سره مرستې درولې دي. عمران خان په بیان کې زیاته کړې چې پاکستان ته ورتلونکو افغانانو ته به د کووډ 19 واکسین وړیا ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر پر 10مه له یو پلاوی سره په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته ورغی. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالب چارواکو په تیرو څه د پاسه 2.5 میاشتو کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو سفرونه کړي دي او وایي پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو یې له چارواکو سره بحثونه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د شخړو د هواري د متبادل نظام د پلي کېدو په 2 میاشتو کې دننه پخ نتیجې ورکړې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان پرون مشال راډیو ته ویل د روان کال په می کې چې د شخړو د هواري د متبادل نظام قانون هغې قبایلي ضلع ته وغځېد، نو دوی د ځمکو د لانجو په ګډون کلونه پخوانۍ شخړې هواري کړې دي.
ټوټل 38 کیسز چې دین هغه ریفر شوي دي، په هغه کې چې دین 18 کیسز چې دین هغه زموږ ریزالو شوي دي. میجر لینډ ډسپیوټس وو چې کوم د ډیرش ډیر سلوخ د فریقانو دغه ایشوز روانې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی تیر کال په دسمبر کې د شخړو د هواري متبادل نظام قانون منظور کړ چې روان کال په می کې تر قبایلو وغځېد، خو د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د ښځو او مدني چارو فعالانو او یو شمېر پارلماني استازو پر دې نظام نیوکې کړې دي او دریځ لري چې هغو سیمو ته د پولیسو او د عدالتي نظام ورغځېدل کافي ول او دا چې جرګې ته ورته د شخړو د هواري متبادل شوراګانې د حقونو د سرغړونو لامل کېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اروپایي ټولنې او امریکا د ناقانونه کډوالو د وضعیت پر سر د بیلاروس غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله زرګونه کډوال بند پاتې دي. امریکا، برتانیې، استونیا، فرانسې، آیرلینډ، ناروې او البانیا پرون په یو ګډ بیان کې د بیلاروس غندنه وکړه او تورې پورې کړ چې هغه هیواد سیاسي اهدافو ته د رسیدو لپاره انسانان د وسیلې په توګه کاروي او د هغوی ژوند یې په خطر کې اچولی دی. دوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل چې دا کار د منلو وړ نه دی او د سخت نړیوال غبرګون غوښتنه کوي. په بیان کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم هم د سیمې د ثبات په خطر کې په اچولو تورن شوی دی. د اروپای ټولنې مشران وای منسک قصدن د منځنی ختیځ او د افریقا له هیوادونو مهاجرین هلته ورتګ ته هڅولی او بیا د غچ اخیستو لپاره په قصدي ډول له پولند، لیتوانیا او لاتویا سره خپلو پولو ته ټیل وهلی دي. منسک د پرونی اعلامیې په غبرګون کې لاسه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې دا ډول تورونه رد کړي دي. او د شلوریز کرکټ کپ پایلو بابا د نومبر پر 14 د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په دویمه نیمه پایلو به کې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فاینل یا پایلو به ته ووت. په دوبۍ کې په سیالۍ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 186 منډې جوړې کړې. په ځواب کې استرالیا د 180 منډو هدف په 19 اوورونو کې پوره کړ. د نومبر پر 9 په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلند ته په 500 وکټو ماتې ورکړې وه. د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر پر 18 پیل شوې وه چې پکې 14 لوبډلو برخه واخیسته، خو څلور لوبډلې تر تمریني سیالۍ وروسته له اتلولۍ بهر شوې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي نو 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل تر څنګ ځنې ریپورټونه به هم واوري. نو اول زو د ریپورټونو طرف ته، د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره د مرستې وکړي. نوموړي دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه وه، پکې د امریکا، چین، روس او پاکستان استازو ګډون وکړ او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت یې اندېښنه څرګنده کړه. په اسلام آباد کې د مشال ویډیو خبریال ګوهر مسید په دې رپورټ کې د غونډې په اړه د شنونکو نظر راخسته دي.
د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د امریکې، د روس او د چین د افغانستان د لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی نمندګانو او د پاکستان د طرف نه هم پکې شرکت وشو. د کوربه په حیثیت د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی غونډې ته افتتاحي وینا وکړه. د اویل چې نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکې نه پرې کوي، ځکه چې په دې وخت اوس افغانستان تا د ټوله نړۍ ضرورت دی. د پټرایکا پلس باندې غږ وکړو چې له افغانستان سره خپل بشري مرستې زیاتې کړي. د رسنیو د پاره جاری کړي شوی یو ویډیو بیان کې شاه محمود قریشی وویل، د ټرایکا پلس غونډه په درو میاشتو نه پس وشولا. په دې درو میاشتو کې په افغانستان کې د نظام بنیادی بدلون راغلی دی. هلته نوې انتظامیه خپل کار شروع کړی دی. په بل طرف د افغان طالبانو یو وفد هم د اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد آزادۍ ریډیو ته په خپلو خبرو کې دا تصدیق وکړلو چې د دوی یو وفد اسلام آباد ته را رسیدلی دی. دا هم خبره وکړله چې هلته به د افغان طالبان وفد په ټرایکا کې شرکت کوونکي د ملکو نمائندگانو سره به هم ملاقاتونه وکړي. د ټرایکا پلس په اسلام آباد کې غونډې حواله سره بریګیډیر سید نذیر وویل چې په افغان افغانستان کې په دې وخت د صحت، تعلیم او ورسره چې کوم بشري بنیادی حقونه دي ډېر زیات مشکلات دي. د ټرایکا پلس د غونډې نه بریګیډیر سید نذیر د دې امید اظهار وکړو چې کچرته د افغانستان د ترقۍ او د امن لپاره دوی په مشترکه توګه باندې ګامونه پورته کړي، نو په دې علاقې کې به امن خور شي.
افغانستان یو داسې قضیه ده چې په هغې کې ټول سټیک هولډرز دي، حصدار دي، پکې هغه پاکستان دی که چین دی که روس دی که امریکا ده او که یورپي ملکونه دي او که نور ګاونډي ملکونه دي. نو د دغې دپاره د ټرایکا وړاندې هم اجلاسونه شوي دي او اوس په دې وخت کې دا اجلاس کېدلو مطلب دا دی چې د افغانستان د دنیا د توجه نه دی وت. نو کېدای شي چې یو مشترک لای عمل د دغې دپاره هم پکې ټاکلی کېږي چې یاره مخ په وړاندې تګ څنګه پکار دی. او بل طرف ته د طالبانو هم هغه کومه بیانیه ده، کوم د هغوی سوچ دی، هغه هم په دې ټولو سره شریک کول او په هغې کې د پاکستان کردار یا د چین کردار یا درست دی علاقه کې چې دمدی هغه اهم دی.
په اسلام آباد کې کېدونکو ټرایکا پلس غونډې نه اول د اکتوبر په 19 نیټه باندې د روس په ښار ماسکو کې هم شوی وا. او دا هم د یادونو وړ دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتګ نه اول د ټرایکا په بنیاد باندې د افغان طالبانو سره هم په دوها او په نورو ځایونو کې د افغانستان د امن مذاکراتو لپاره غونډې شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی. که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرج کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د نومبر پر 11مه مشال ویډیو ته وویل د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی سرکاري رپورټ کې حکومت د یادو ضلعو د 340 ارب روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې دا پیسې چرته او په څه خرج شوي دي. دا تر هغې وروسته دا چې 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې د سفران د قائمه کمیټې په غونډه کې د قبایلي ضلعو د پرمختیايي پنګو په اړه رپورټ وړاندې کړل شو. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش د نومبر په 10مه اسمبلی ته په وینا کې ویلي وو چې که د دې 340 ارب روپو په اړه داخل شوي تحریک التوا د بحث لپاره منظور شو نو دوی به یې اسمبلی ته تفصیلي معلومات وړاندې کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 340 ارب روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په 13 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 340 ارب روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مسکو ورځ بیا د فرانس سټینډینګ کمیټي یو میټینګ وشو، په هغه کې بیا دوی چې کلا دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت د خوانه، نو په هغه کې 340 ارب روپے چې د کمې په دې 3 کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی یې چې لګول شوی دي د هغه ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا ده چې په قبایلي علاقه کې نه دی لګېدلې، کالته لګېدلې وای نو هلته به کلیئر ریکارډ وای. نو دا دې بالکل واضح معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللی دي یا په لاندې زلو سټل ضلع چې کمی دي په دې کې لګول شوي دي.
میر کلام وزیر د نومبر په 11مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړي شي. د نومبر په 10مه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 340 ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے 3 سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغه مثال نشته، لیکن دا ویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. په روان مالی کال کې مونږ د قبایلي ضلعو لپاره 60 ارب روپۍ مختص کړي دي. د 340 ارب روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو.
هم تفصیلات کے ساتھ آئیں گے.
خود قبایلی ضلعو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرج کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنت په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9مه نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلي ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلي سیمو کې نړیوالې او حکومتي مرستې د قبایلی ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولی شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلی شي.
یو سیشن مشترکه هلته برنام اسې دوی وایي چې مونږ دغه فنډونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویم خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فنډ ورکي هغه سره د ممکن ځای مونږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی و هغه دیم پوره کړي. کبیا دوی ده نه راګي نو کم اس کم چې د انټرنیشنل فنډز راځي د نوې زم شوی لاکو د پاره نو
خو بلی خواته هم د قبایلی ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلی ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټه هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلی شوی چې د قبایلی ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په ملکند سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوونکې محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلوم وسلوالو وژلې وو. قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته ویلي چې د محمد زاده قاتلان به ډیر زر ونیول شي. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشئی توکو پر ضد سخت وینا کړې وه. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې مدني فعالان د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوي او وایي په دې لړ کې لړ ننګونو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د نشئی توکو کاروبار کوونکي ډیر پیاوړي دي، خو صوبایي حکومت وایي د نشئی توکو ختمولو په غرض یې یوه ډله هم جوړه کړې ده. نور تفصیل ګلیاز را کوي.
په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر په ملکند کې د وړل شوي مدني فعال محمد زاده خبره په ایوان کې راپورته کړې. مدني فعال او خبریال محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلومه وسله والو وژلې وو. د محمد زاده د وژنې پر ضد مدني فعالانو په ملکند او په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه ښودلي وو. مدني فعال محمد زاده په سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوله او څو ورځې مخکې په یو وینا کې دې مسلې ته د خلکو پام راړولی وو. د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د نومبر پر 11مه مشال لیتو ویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا معلومه نه ده چې د هغه په وژنې کې څوک لاس لري. بلخوا نوموړي دا خبره هم منله چې په سیمه کې د نشئی توکو مسله جدي ده.
نو پاره تم کې په پته تفسیر کو شي را کله وجوهات معلوم شي شي د ملک مرګ دا وجه سو. نو دا غینه مخکې خدا خبر په دغه تر کې مې شوور نه د چیرې شاه باندې البته د چون کې دوی تقریر کړو منشیات پروسو خلاف. نو دا یو یره سرګندګی کې شي را کې دي شته دا وي کاری او زمون سره مسله لګتا دا چې زمونږ دغه د خال د لیوی دا نو د لیوی په وجه باندې لیوی په وجه باندې چې نو دا وي چون کې
دا خبر مخکې د مدني فعال محمد زاده تر وژنې وروسته د ملکند ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له خپلو دندو لرې کولو امر کړی وو. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د نومبر په 11مه مشال ویل چې په خیبر پختونخوا کې د نشئی توکو مافیا ډیره پیاوړې ده.
او ډیره ښه نتورک دي. زه تاسو ته خبرو کوم چې تاسو به ریپورت کړئ. تیر هفته په پیښور کې لګم عام تاسو خدای چې نیوز دې کوم قبایلی سیمې دي نو تاسو د حکومت ریټ کم دي نو البته راته ځاني او د منشات کاروبار کې دوه تاسو به حیران شئ چې اوس هغه سلسله هغه روایت ختم شوی دی. باقی د په خار کې په کورونو کې دنه ټکټیانې لګېدې دي او البته چې کومه تیاریږي هیروئن تیاریږي تاسو پر کارډ دی په حیات آباد باندې علاقه کې په سټو یو ډیر پوه شي علاقه چې دا وګړه بیوروکرات او وګړه خلک کوسي دي پای کې په بنگلا کې کوم نه راځي چې فکر لګي بیره او د خیبر په کوم هره تاریخ په نه زیات منشيات چې کوم آی ساغه دې پر امر شي دي.
دا تاریخ وایي په خبره د قانون نافذ کوونکو ادارو د نشئی توکو پر ضد اقدامات موثر نه دي.
عجیب صورتحال دا ده چې یو تر تم د حکومتي چارواکو د حکومتي هلې زریو ګورو نو روزانه چې کوم ده کني نو په دې مدرم داس کې سندے استانو سازی کی گئی منشیات خلاف آواز پورتے کی گئی کارکردگی پیش کی گئی وہ سب طرح تیرے ہفتے سندے ریکارڈ وقت ہم پائی کی دعوی کری جمع پتی تیر کال کے سمر منشیات کم دے نو نو دی دی آئیس یا دمر خلق انجیدو نو تدن نکلی دی خو کبل طرف تو گو رہے نو پا سیما کے چکم دے دا منشیات و دا پیلون چکم دے دیر زیاد شوئے دے خصوصا تو گا باندے چکم زوانان دی زمان دے سینے آغی دے پدے دا کے اختکی گی او آغی پدے خصوصا دا کم آئیس چکم دا نوی نشار آگلے دا
بلخوا پا کبالی سیمو کے ہم دا نشای توکو پر ضد مبارزہ کون کی لبیلا بیلو گواخونو سر مخامخ دی پا باجول کے مدنی فعال عمران مہر د نومبر پر یورسم مشال لته ویل چې د نورو سیمو پر طاله په قبایلی علاقو کې د نشي توکو مسله جديده
دنه کم دنه خصوصا د عايس نشه اوس په باجور کې ډیره په تیزی سره په اوروج باندې روانه ده ډیر ټول قبایلی څنګه عام پکې په دښمنۍ کې دنه یو قوم سره د اخلاقي سره هغه په ماشين او په توفق باندې کېده اوس د خوبیا غوند خاموش غوند یو دښمنۍ زمونږ د بیرو کې روانه ده په دې خلاف موږ وخت وخت باندې مبارزه کوو په خپل باندې د فکری چم غوونه کې کوم چې عايس کې یا پولیس کې دا موږ نه په خپل باندې مخنیوي
خود خیبر پختونخوا حکومت دا روان کال پا جولائی میاش کی دا نشی توکو ختمولو پا غرض یوا زانگڑی ڈلا نیٹ پا ناما جوڑا کڑی وا چھ مقصد یہ دا نشی کاروبارو کون کو پر ضد پراخ عملیات کولو پا دی زانگڑی ڈلے کی ترسلویخت پوری پولیس او کمانڈوز شامل دی قسم پا خیبر پختونخوا کی پا نشی روک دو کسانو سرکاری تعداد معلوم نہ دے خود غیر سرکاری ادارو لشمیرو سر سم پا دغه صوبہ کی پا نشو روک دو کسانو کی تر ټولو زیات شمیر د ځوانانو دے
مشال ریڈیو اوری د شمالی او جنوبی وزیرستان انتظامی مشران وای د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ڈی آر لاره پخوانی شخړې په خ ډول د حل کېدو په حال کې دي د ای ڈی آر د لاندې د هغو کیسونو په حق له فیصله کیږي چې د عدالتونو بهر د دوانو فریقینو پر زاد ایوی مسلې حل راوستل کیږي خو د قبایلی سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي او وایي په کار ده د نوري صوبې په شان حل ته هم مسلې د ډی آر سی یا د شخړو د حل شورا لاره هوار کړل شي ای ڈی آر د قبایلی ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی دا چې ای ڈی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی ملیحا امیرزاده د موضوع تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2000 کال د دسمبر په 13مه د شخړو د هواري د متبادل نظام الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 13مه په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی نوموړي د نومبر په 11 مشال ریڈیو تو ویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام للارې شاوخوا 13 پخوانې غټې شخړې حل شوې دي خو دا قانون او نظام یوازې د زمشو قبایلي ضلعو پورې نه دی محدود
د 30 اپریل نه ټل ډیټ نومبر کې کم د زمګ سوم په دې کې زمګ ټوټل 38 کیسز چې نه ریفر شوې دي په کې چې 18 کیسز چې نه زمګ رزول شوې دي په کې زمونږ صدا سي میجر لینڈ ډیسپیوټ شو دي چې کم د ډیرش تر سلوخ کال چې نن په کې د فریقانو چې نن د ایشو روانې هغه الحمدلله غو تر رزول شوې دي ای ډی آر چې نه صرف د مز ډیسټریکټ ته پر نه دا ایون زم چې کم سټل ډیسټریکټ دی دغه لپاره هم د شه په دې کې هم په دې باندې کار روان شي نه شروع ده
د شاهد علی خان په خبره د ای ڈی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 10مه وټاکله نو په سو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پختونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري د شخړو د هواري د متبادل لارې یا ای ڈی آر مشر ډیپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي هغه ډله په کمی مشرانو ریټایرډ افسر رانو او قانون پوهانو مشتمل وی د دې مقابل په خیبر پختونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پختونخوا د پولیسو پروژه ده هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایی پولیسو تر څارنې لاندې د ځایی دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي د خیبر پختونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښو پیښور په ګلبار پولیس ټانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو. دویم ورته شورا د پیښور په ګلبرګ پولیس سټیشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړیدل په 2015 کال کې په پیښور های کورټ کې چیلنج شو، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس ایکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغو کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقانو رضا شامل وي. دوی ورته د خپلې ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقانو په خوښه کیږي.
د نارت وزیرستان خبر وکم زمګه بیسیکلی ایشو زیات تر دی د لند دا چونګه زمګه سیټلمنت نشته نه هغه پر ریګولر کورس کې چې نه دا غیر ډیټرمینیشن چې نه هغه به لک ګرانی د دې د چې په خپل ریوایز په سیستم باندې چې نه دا غیر دخ کې خو به دې کړه چې بیسیکلی چې کیس کر پر کې یو د دوه پر کرن کنسنت ده زمګه کیس چې نه هغه هغه کې بیسیکلی به کی ایګریمنت پکې فیصله پکې نشي کولای څنګه چې عدالت فیصله کوي دوه پر کرن چې نه په پوینټ باندې چې ایګری کوي
دا چې ای ڈی آر څه ته وایي او په زمشو قبایلی ضلعو کې څه حیثیت دی. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې په اکثره زمشو قبایلی ضلعو کې د پټوارې د ځمکو او نور داسې پیاوړي نظام تر اوسه نشته، نو په هغه صورت کې د ای ڈی آر په شکل کې ځایي جرګې د شخړو د هواري لپاره ښه فیصلې کولی شي او خلک یې خوښوي هم.
څنګه دې کې نه د وکیل ضرورت وی نه داسې عدالت پکاري ورته بس هغه د خپل کلی یا خپل فیملی یا د خپل چې کوم کوم دوا درې داسې کسان چې هغه چې دی مشهور وي په انصاف باندې هغه پکې نامینیټ شي او هغه چې دی کوم شخړه وي هغه یو حل راوباسي. څنګه دې خلکو وخت نه دا فیصله جرګې کړې هم وي د دې بارے وي په نو په لوکل چې کوم رسم رواج خبرې دي ضرورت خو کدا او چې سرنګ د فاټا مرچ ولا چې کوم جوډیشل سیستم او راغه په فاټا ایریاز کې نو بیا دا محسوس شولا چې آیا د خو ځداسي ایشوز دي چې هغه د کوم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا د هغه رنګ نه ایڈریس کېدل شي.
د فهید الله په خبره په جنوبی وزیرستان کې په ای ڈی آر کې 500 نامزد کسان دي چې په کې له هر قوم هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري. نو موري ویل چې په سیمه کې د ای ڈی آر نوټیفیکیشن د روان کال په اکتوبر کې شو تر سهغه دوا کې سونه مکمل دو تونس دی چې دا 13 کالو راهیسې د لانجې لامل به فیصله پاتیو. خو د کمی اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فائده نه درسولې. نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې وشوي وي.
د ایډیار اختیار د دې چاندل راځي نو دا پکار دا چې کم په خیبر پښتونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړه شوې. خلک په خپل وایي چې یو څه کریمینل کیس وشي هغه کې اف آی آر خو ضروري وي. کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې 100% نه وي خو 75% مسالې په ڈی آر سی کې حل کیږي او موږ ڈی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی. هغه بنیادی وجه هم دغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته او بل سیول ایډمنسټریشن هغه شان ذمہواري نه پوره کوي چې کوم ڈی سیز دي ایسیز دي.
بلخوا په قبایلی چارو نظر لرونکو اجاز مومند په دې قانون کې یو نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ای ڈی آر د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی.
هغه کې قانوني خبره چې کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ای آر ته کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی. موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغه کې اپیل اکسکوټ وي لاندې عدالت کې فیصله وشي بیا ورته بره ډسټرکټ سیشن کورس وي هغه کې فیصله وشي. چې کله یو قانون موجود وي یو عدالت موجود وي یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو اکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو اکټ شو دا په فیصله کوي. او بیا دریمه غټه خبره چې دنو هغه دا ده چې دا چیلنج بل نه ده.
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له څه خرچې زر انصاف ملاو شي بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره یې د جرګې دغه نظام راوړی چې قانوني حیثیت لري.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، دیار لزر پنځه سوه اتیا او اول لزر اته سوه اتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. پامیر ساحل به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د افغانستان پر حالاتو د ټرایکا پلس په نوم د ډلې د غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. پرون په اسلام آباد کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ وکړ چې باید ښځو او نجونو ته د تعلیم د اجازې ترڅنګ ورته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع ورکړي. طالبانو د اګست په نیمایي کې تر واکمنېدو وروسته د سپتمبر پر 1 خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړ چې پکې شامل ټول چارواکي د هغې ډلې غړي وي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو هڅې کوي او زیاتوي چې پر ښځو یې په هیڅ څانګه کې د کار بندیز نه دی لګولی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له افغان ولس سره بشري مرستو ته تیار دی. نوموړي پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویل افغان پلاوي ته یې د خپلو مرستو ډاډ ورکړ. بیان وایي پاکستان افغانستان ته اړین خواړه، درمل او په ژمي کې له یخنۍ د خلکو ژغورلو لپاره سامانونه استوي. متقی د نومبر پر لسمه له یو پلاوي سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورغی. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د شخړو د هواري متبادل نظام د پلي کېدو په څو میاشتو کې دننه ښه نتیجې ورکړې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان پرون مشال راډیو ته ویل د روان کال په می کې چې د شخړو د هواري د متبادل نظام قانون قبایلي سیمو ته وغځید، نو دوی د ځمکو د لانجو په ګډون کلونه پخوانی شخړې هواري کړې دي. اخوا د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو، د ښځو او مدني چارو فعالانو او یو شمېر پارلماني استازو پر دې نظام نیوکې کړې دي او دریځ لري چې جرګې ته ورته د شخړو د هواري متبادل شوراګانې د حقونو د سر غړونو لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اروپایي ټولنې او امریکا د ناقانونه کډوالو د وضعیت پر سر د بیلاروس غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله زرګونه کډوال بند پاتې دي. امریکا، برتانیې، استونیا، فرانسې، آیرلند، ناروې او البانیا پرون په یو ګډ بیان کې د بیلاروس غندنه وکړه او تورې پورې کړ چې هغه هیواد د کډوالو ژوند په خطر کې اچولی دی. مینسک د پرونۍ اعلامیې په غبرګون لا څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې دا تور رد کړی دی.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو، وس وخت شوې ده د دې غړې د وړومبي 19 پروګرام مشال آنلاین. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني حالت له امله د کتابونو بازار سوړ شوې ده. ډېر لیکوال له ویرې خپل کتابونه نه چاپوي او غنو خبرندوی ټولنو د خپلو لګښتونو نه پوره کولو لپاره کاروبار تړلې ده. د کتابونو نه خبرېدل بعد بیان ازادي څومره ټکنۍ کړی، په دې اړه د بشیر ګواخ په قربتو په مشال آنلاین خبرونه کې بحث شوه دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو صنعت هغه پرمختګ نږدې په ټپه ودرېدونکې دی چې په تیرو شلو کلونو کې کړی و. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې غږیږو چې د کتابونو کاروبار ته زیان رسیدل د بیان ازادي څومره ټکنۍ کوي. زه بشیر ګواخ ساسې کوربه یم، تر پایا را سره اوسئ. اوریدونکو، که د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدلې وي نو درته معلومه شوې به وي چې د 13 اگست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د حکومت واګې په خپلو لاسونو کې واخیستې. تر هغه وروسته په افغانستان کې ګڼ کاروبارونه خراب شوي دي. په دوی کې د کتابونو او ورځپاڼو د چاپ هغه هم دی. د تیر جمهوري حکومت په مهال لیکوالانو ته فکری ازادي وا چې څه یې زړه غواړي هغه ولیکي او پر چاپخانو دا بندیز نه و چې څه چاپ کړي. اوس چې سخت دریزه طالبان راغلي نو خلک په ویره کې دي چې حسینه چاپ کیدونکو شیانې دوی غوسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان یوې مشهورې خپرندوی ټولنې دانش پریس ماشینونه ودرول او له تیرو څلوېښتو کلونو روان کاروبار سره یې مخه وکړه. یو انځور چې ډیرو خلکو یې په لیدلو سخت خفګان وښود هغه د دې مطبعې د یو مسؤول سپین سهار و. پر فیسبوک خپاره شوي دې انځور کې سهار د لیلام یو لوی کاغذ په لاس کې نیولی او ورسره یې لیکلي دي چې په اوښلنو سترګو او ډک زړه اعلان کوي چې د اتیا زرو ډالرو پریس ماشینونه په پنځه دیر زره ډالر پلوري. نوموړی مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې د دې پریکړې تر شا یې دلیل دا و چې اوس څوک کتابونه نه اخلي.
کتاب ته په تیرو شلو کلونو کې د پرمختګ کومه لاره برابره شوې وه هغه نوره فکر نه کړم چې تر نږدې راتلونکي پورې دې بیا هغسې یوه زمینه ورته برابره شي چې د چاپ صنعت دې هغسې وده وکړي او یا دې د کتاب لوستلو فرهنګ په هغه ډول باندې وده وکړي. او کله چې د تیر نظام له منځه ولاړ او نوی نظام راغی تر اوسه پورې زه په خپله د خپلې خپرندوی ټولنې له خوا نه دا خبره کوم هیچ از موږ پښتنه نه ده کړې په موږ حال نه دی اخیستی نو موږ له مجبوری د دانش خپرندوی ټولنې د چاپخونې د لیلامولو اراده وکړله. موږ اصلا ماشینونه نه دي لیلام کړي. موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونې ارمان لیلام ته وړاندې کړل.
د مشال ریډیو اوریدونکو دانش خپرندوی ټولنې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي. دوی خپل کار د کډوالۍ په وخت کې په 1998 کلونو کې په پېښور کې پیل کړی و. له 2012 کال وروسته یې کابل او جلال آباد ته مخه کړه. هلته یې نه یوازې کتابونه چاپول بلکې د خپلو لویو کتابتونونو په مرسته یې د غریبو ځوانانو سره مرسته هم کوله. په دې توګه دوی تیارو ذهنونه رڼا کول. سپین سهار وای داسې ډېرې کیسې لري چې کتاب لوستنې په جنگ ځپلي افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوره.
دانش خپرندوی ټولنې په خپل دغه د یو پروژه ډیزاین کړی و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3000 کورنیو ته 1500 ویډیا کتابونه ویشل او دوی ته د کتاب لوستلو د ګټو په اړه ورکشاپونه جوړول او دوی ته دا ورښودل چې تاسو څنګه کولای شئ چې د کتاب لوستلو له لارې خپل ژوند بڼه بدله کړئ، خپل ژور خپګانونه یا ډول ډول خپګانونه چې لرئ هغه له منځه یوسئ. متاسفانه چې موږ د هغې پروژې په بشپړ عملي کولو کې ونه توانېدلو. موږ یوازې د هغې یوه وړه برخه عملي کړی شوله چې د هغې حال هم موږ ته بیرته راغی. په ځوانانو باندې ډېر زیات ښه اغیز کړی و. په هغو کې ځینې داسې ځوانان هم ول چې موږ ته حال راکړی ول چې دغسې په ژور خپګان باندې موږ اخته ولو. او حتی داسې ځوانان هم راغلي چې هغوی ویل چې موږ د ځان وژنې اراده کړې وه، خو زموږ له هڅونې وروسته او د ځینو کتابونو د له وړاندیزونې وروسته هغوی دا کتابونه ولوستل او بیرته موږ ته راغلل. حال یې راکړل، موږ ته یې وویل چې زما ژوند اوس ډېر زیات د دغو کتابونو له لوستلو وروسته ښه سوی دی.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
او زه بشیر ګواک مو په مشال آنلاین خپرونه کې کوربه یم. بحث پر دې دی چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپخونو بندیدل څومره لوی علمي او د اظهار رائے زیان دی. اوریدونکو که جلال آباد ته تللي یاست نو پر لاره به مو لیدلی وي چې ځای ځای یې لیکلي د علم او ادب زانګو ننګرهار ته ښه راغلاست. د دې وجه دا ده چې په تاریخي لحاظ ننګرهار د پښتو ادب کور پاتې شوی. دلته مشهور لیکوالان او شاعران تیر شوي او اوس هم شته دی. په جلال آباد ښار کې د کتابونو یو لوی مارکیټ هم شتون لري چې د هرې موضوع په تړاو کتابونه پکې پیدا کیږي. تر ټولو لوی کتاب پلورنځی د مومند خپرندویه ټولنې دی. دا ټولنه په خپله هم کتابونه چاپوي. مالک یې نجیب مومند وایي د طالبانو په راتګ سره د نوو کتابونو خپرېدل ډېر کم شوي دي.
تیر په نسبت موږ په میاشت کې اوس یو کتاب هم نه چاپ کیږي. نور کله به داسې نارمل حالاتو کې موږ کم از کم کتابونه به چې موږ چاپ کول په میاشت کې موږ 15 کتاب چاپ کول. داسې میاشت پکې راغلی ده چې موږ پکې 15 کتاب هم چاپ کول. خو اوس چې دا نظام بدل شوی دی تر اوسه پورې موږ یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. او دا حال ځان ته زمونږ نه دی، دا تقریبا افغانستان کې څومره خبرندې ټولنې دي تقریبا د ټولو هم دا حال دی. حتی داسې پرنټنګ پریس یا مطبعه تقریبا زیات پکې وتړل شولې په کابل کې، ډیر مشهور مشهور مطبعه وي چې هغه پکې وتړل شولې، ځکه مطبعه د پاره قوي برق ضرورت دی چې کله برق نه نو بیا ورته قوي جنریټر لګېدلې، نو هغه د پاره بیا د تیل وغیرہ دا شزونه برابرول او دې بازار ته پکتو سره هغه هیڅ امکان نه لري چې یو سړی مطبعه شواروزو چلی یا په ورځ کې دولس ساعته وچلی. او پاتې شو د کتابخانو یا د کتابونو د خرڅلاو په اړه، نو د کتابونو خرڅلاو څنګه چې د مطبوع کار ولاړ دی داسې د کتابونو ولاړ دی ورسره.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان خوست ولایت ډیر پرمختګ کړی، د نورو صنعتونو ترڅنګ پکې د چاپ صنعت هم ښه غوړېدلی او په ښار کې ګڼې کتابخانې شتون لري، خو اوس هلته هم دا کاروبار مخ په بندېدو دی. د خوست مطبعې مشر حاجي محمد کمین انوري مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې په تیر حکومت کې کار ډیر او په دې کې نشته.
د جمهوریت په وخت کې به مختلف نو غونډې سیمینارونه او علمي سیمینارونه به وو، پراغتو مراسم به وو، په ولایاتو کې مشاعرې وي، غزلیز مخمونه به وو، نو په دې کې به بینرونه چپ کېدل، لیکوالانو کتابونه چپ کول، شاعرانو همداشان. نو اوس ورځ تر بلې د کتاب سره مینه کمیږي، کوم محفلونه چې وو هغه بیرنګه کیږي، بیرنګه شوي دي، تر څنګ یې زیاتره خلک د ډار او د ویرې په حالت کې قرار لري. نو زیات لیکوالان او ادیبان هغه د وطن نه فرار کړی دی او لړ شوي دي.
اوریدونکو، تاسو مشال آنلاین خبرونه لکه د مشال ریډیو د نورو پروګرامونو په شان د مشال په وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. کلی وی خوا په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي چې مطبعې د کتابونو د چاپ لګښت نشي پوره کولی او خلک کتابونه نشي اخیستلی. له بلې خوا ډېری لیکوالان هغه کتابونه د طالبانو له ویرې نشي چاپولی چې د دوی په نظر تنقیدي اړخ لري. لیکوال نعیم صدیق وایي ګڼ ښه موضوعات د ویرې له امله نه چاپیږي چې له وجې ټولنه له آزاد بحث بې برخې پاتېږي.
ډیر دی کتابونو په بازار باندې ډیر منفی اغیز شوی دی، ټول کتاب پلورونکي ډیر مایوسه دي. هغه څوک چې مخکې کتابونه به یې اخیستل، مطالعه به یې کولی، هغه هم تر ډیره پورې اوس داسې په یو ډول متزلزل حالت کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه مطالعه کې دوی په کومه برخه کې دوی ځانونه وروزي. لیکوالان هم نه پوهیږي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې فوکس وکړي، ځکه دلته یو ډول پارادایمیک یا ژور فکری تغییر رامنځته
شوایده. اوریدونکو، د نو هر اړخیزو کتابونو نه چاپېدل ځینې ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. په دوی کې یو هم د کونړ مروان دی. هغه وایي په خوابه د کتابونو اخیستو لپاره په اونۍ کې یو ځل جلال آباد ته ورته، خو اوس نه دومره پیسې لري او نه هم نوي کتابونه چاپېږي. د هغه په خبره کې دا حالت اوږده موده دوام وکړي، دا به په ټولنه کې د مکالمې او مباحثې نشواله رامنځته کړي چې له وجې به ځوانان تور فکره لویږي.
د کتابونو د نوو کتابونو نه چاپ د افغانستان د متعلمینو ماسینو په تیره به د ټولو ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده. په وروستیو څو کلونو کې دا کتاب خپرونکو ادارو په منځ کې ډېر ښه مثبت رقابت وو چې ښه کتابونه به نوي نوي چاپ کول په نوو نوو موضوعاتو باندې. مخپل هر هفته یو کتاب اخیسته چې ویلولم او خپل هغه د کتاب لوستنې مطالعې ذوق وپالم. اوس ډیر زما په شان ځوانان چې ډېرې دغې ذوق ته پالل نه محروم دي. دا د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ښه خبره نه ده، او هغه ځوانان چې غوښتلي کتاب ولولي، مطالعه وکړي، نو موضوعاتو باندې کتابونه ولولي، معلومات واخلي، دا هغوی لپاره ښه خبره نه ده، ځکه هغوی د دغې معلوماتو نه اوس محرومه کیږي. دا چاره د ټول وطن د ځوانانو لپاره ښې پایلې نه لري. یو وطن یو قسم بیرته د تیاری خواته لاړ شي، او په دنیا کې څه پیښیږي ځوانان به دغه معلومات او موضوعاتو په اړه د معلوماتو نه بیخي بې برخې شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو موږ د کتابونو د نه چاپېدا د چاپخونو د مالکانو د اقتصادي ستونزو او د لیکوالانو د ویرې په اړه بیا بیا د طالبانو له وایندانو سره خبرې وکړې خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته د طالبانو د اطلاعاتو وزارت د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې یو کمیسون یې جوړ کړی چې هغه به د کتابونو د چاپ لپاره لارښوونې جوړوي. همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 1 یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری کاروبارونه خراب شوي او دوی کوښښ کوي چې د نوو پالیسیو په راوړلو سره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. همدې سره له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو. اوس وخت شوی دی د دې غړې د 2019 پروگرام روښانه مستقبل. د دې پروگرام کوربه منور شاه دی. راځئ چې وایو.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. پوهان وايي پښتانه ځوانان ډېر ذهني استعداد لري خو په خپل سیمو کې ورته د تعلیم موقع کمی دي چې لوجي دوی شاته پاتې کیږي. دا راز په 13-15 کلونو کې بدامنه هم قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا صوبا ډېره وځپله چې پکې د تعلیم څنګه تر هر څه ډېره متاثره شوې ده. خو د خوشحالۍ خبره ده چې پښتنو ځوانانو کله هم همت او حوصله نه ده بایللې او چیرته هم که د مقابلې موقع په لاس ورغلې نو پکې دوی ثابته کړې چې له هیڅ چا وروسته نه دي. هلته د نړۍ یو شمیر هیوادونه د ځوانانو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې پکې پښتانه ځوانان هم د نړۍ له نورو ځوانانو سره د سیالۍ موقع ترلاسه کولی شي. همدغه ډول امریکا هم د پښتنو ځوانانو لپاره یو شمیر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه لري چې پکې یو د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوی یا کلچر ایکسچینج پروګرام په نوم دی. په دې پروګرام کې له خیبر پښتونخوا برخه اخیستونکي یو ځوان مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم واجد دی او زه د قوم نه مروته د ټانک سیمې سره تعلق لرم چې په د جنوب کې د کی پی کې په جنوب کې پروت دی او زه چې د کاروبار سبق مهمه بی بی اے ډیګری بس فی الحال کمپلیټ شو د دوران کې زه تلای وم مې په کلچر ایکسچینج پروګرام.
دا چې د پروګرام کې یو تن څنګه برخه اخیستلی شي واجد خان وای:
جی دا خدا وشي په اول چې دی اناونسمنت وشي دا اعلان وشي د دې پروګرام پاکل نو هغه کې بیا خپل فارم داخل کې د امریکای چې کم دي تعلیمی فاونډیشن دی په اسلام آباد کې هغه ته خپل ډاکومنټس ولګي او فارم وی هغه به فیل کړو پر سره چې دی پرسنل سټیټمنټ ورته وایي چې ځان متعلق ته دا خبره پکې کې چې زه لکه د دې لپاره موضوع ترين کینډیډیټ یم او هغه به ورولېږي هلته کې بیا دې خپل پروګرام وي خپل پروسیس وي عمل نه وباسي سکرینینګ وشي او هغه چې دې تاسو ته هغه شارټ لیست کې کسانو څو کسانو نمونه تر اوالي په خو دې خپل کرایټیریا دې سب بیس باندې هغه راولېږي هغه به تاسو ته ټلیفون وکړي چې ستاسو انټرویو دا او انټرویو لا برازي په دې تاریخ باندې تر اتلګ واړي نو هغه به تاسو ورشي انټرویو به وشي.
په دې پښتنه چې په انټرویو یعنی مرکه کې څه ډول معلومات پکاريږي نو موړي وویل هر ځوان په ژوند کې یو مثبت کردار لوبول غواړي نو پکار دی چې همدغه په انټرویو کې وایي.
انټرویو کې چې بیا دا ته پوښتنه کوي زیات نه چې تبال تاسو کې لکه چې لاسې د پاکستان به څنګه نمائندګي کې او د پاکستان به ته الته په کم انداز باندې نمر خانه کې او د امریکای او پاکستان د عوامو ترمنځ چې کم داسې خبرې داسې سوچ ته چې هغه لکه نه دی ټیکو خو یو مثبت سوچ جوړول غواړي د عوام د پاکستان او د امریکای په هم هغه د تسکول شي نو دا باندې وتاړه دا ته پوښتنه وکړي چې بیا د دې التګي به تاسو نه یو مضمون بدر کې مضمون بولی کې استاد لیکلو هغه هنر دی ګوري چې د څومره تکړه دی بیا هغه سره سره انټرویو د پس پتا ته بیا چې د انټرویو ختم شټولو چې څومره شارټ لیست دی نو بیا تاسو کال وشي او ایمیل وشي چې ته یا سلیکټ شوی او یا پاتې شوی.
کوم کسان چې یو وار د پروګرام کې بریالي نشي هغوی بیا هم په راتلونکو پروګرامونو کې برخه اخیستې شي. د بریالي کېدو نه پس د وړاندې پړاوونو په حق لا واجد خان ویل
نو بیا موږ ترالو چې تاسو لکه سلیکټ شوی بیا هغه نه پس چې ټوفل ټیسټ ورته وایي د انګلیش د پاره چې کوم ضروري ټیسټ وي هغه انګلیش ټیسټ دی انګلیش لینګویج والا هغه ټوفل ټیسټ په والي هغه چې کله کلیئر کړي نو هغه په بنیاد باندې ستا په مختلف د امریکې په مختلفو ځایونو کې په مختلفو یونیورسيټیانو کې داخله در کړي نو هلته کې زما ټوفل ټیسټ چې کله وشو نو بیا به ستا د ویزې لپاره ستا د پاسپورټ غوښتل کېږي دا میډیکل فارم بدنه غوښتل کېږي او دا پاسپورټ چې دی دا به ورولېږي او دا میډیکل فارم به ولېږي نو ویزې ته به اپلای وکړي ویزې فارم به جمع کړي هغې نه بعد به جی دا سوشي شي تاسو لکه چې هلته کله سړی لاړ شي ویزې انټرویو وشي تا نه تپوسونه وشي ته به هلته سکې بیا یو قسم همداشان تپوسونه مختلف د دې خپل نو ویزه کراله نو بس بیا به شي دې ته ځي.
د کلتوري پروګرامونو لپاره ټول خرج د امریکا د خارجه چارو وزارت پوره کوي. واجد خان په دې اړه وایي
دا خو دا تنظیم دی چې دا ټول د امریکای د یو ایس سٹیټ ډپارټمنټ په نوم باندې شکم دی دا د سپانسر کوي موږ دا ټول سټوډنټان او دا ویزې فیس هیڅ نه دی پوری ویش دا کله دا انټرویو له هم تزینو هغه ستاته یو خاص مقدار پیسې ملاویږي د ویزې انټرویو له دینه مخکې به په خپل خرج دی نو د ویزې انټرویو نه بعد بیا ستاسو ټیکټ مغې د لو کې بیا ال په واشنگټن کې درې ورځې پروګرام وی هغه اورینټیشن وی چې دلته لکراغه دی عوامو د امریکای عوامو د خلکو سره سوچته هغه سر به تاسو څنګه یو رابطه ساتي څنګه به سره یعنی سودیدو خخو به دې سبد دی په کوم باندې خپکیږي په کوم نه آداب درته بیان کی نو هغه هغه نه پس بیا تا خپل خپل نوستن ته ولګي نو ستې فیس هم دی ور کړی ان ته بتا ته د جیب خرچه ملاویږي د میاشتې $300 مونږ ته ملاویدل اوس زما په خیال دی کله لګنورم زیات کړی دی مرګری وای نو دا ملاویږي کتابونه د پاره طالب بیل $300 چې دی هغه در کی کې او روټي روټي هر څه چې دی هغه کې فټیر یا نه ملاویږي عام فری ستار سفری دا واپس ټیکټ هم چې دی هغه کتاب سره کړی واپس پر مطلب خپل اسلام آباد لاهور یا کراچی تراولی.
زیاتره پښتانه ځوانان فکر کوي چې دغه پروګرامونو کې برخه اخیستل ډیر ګران کار دی او هر تن یې نشي کولای. خو واجد خان وايي پښتانه ځوانان ډیر استعداد لري.
زما خپل دا یو سوچ دی نه د دین بعد جوړ شوی دی چې څومره د کمی دنیا کم یو کس څومره لایق کېږي شي د دین زلک خګنه ما چې زمونږ د علاقې زمونږ د سیمې زمونږ د قبایلی سیمې زمونږ د پښتنو سیمې دا چې دی دا یو فخر کوم په دې خبره باندې چې الحمدلله دلته شدید دنیا یو داسې عیسی چې هغه د ټول داسې مزغو ولا خلق دي چې هغه انتهایی جینیس دی ډیر تکړه دی او سمجھدار دی نو بالکل کولای شي ځکه چې زه پخپله یو عام د کلی سکول نه تلی او ما سنوري دلی په بنو کې مې کالج ویلو زه خپل دا غنمه چې دا ان شاء الله چې هر یو کس له شي او هر یو کس په دې کې چې دی انکرېجمنت وشي او دا چې فارمونه جمع کی نو زه هم چې پاس کولای شم نو ان شاء الله چې زمونږ د سیمه د هر یو کس پاس کولای شي او ټول خطر کړی دی.
دا وو واجد خان چې امریکا ته د کلچر ایکسچینج پروګرام د لارې تعلیم لپاره تللی وو. وایي د هر بریا ترلاسه کولو لپاره مهنت بنیادی شرط دی. هم په دې موضوع د روښانه مستقبل پروګرام نوره برخه به د یوې لنډې دمې نه پس واوري.
امریکایي حکومت ځوانانو ته د تعلیم لپاره یو شمیر وظیفي ورکوي چې پکې د هر عمر او تعلیمي کچې زده کوونکي برخه اغستل شي. په دې کې د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوی کورس کلچر ایکسچینج پروګرام نومیږي. په دې کې د برخې اغستو څه طریقه ده او ځوانان پکې څنګه بریالي کېدلی شي په روښانه مستقبل خپرونه کې تفصیل اورئ له مشال ریډیو سره اوسئ.
د کورم ایجنسی جیسمین فاطمه په دې پروګرام کې امریکا ته د زده کړو لپاره تللی و. وایي زیاتره خلک چې دې لپاره حسن نوي کړي لا د وړاندې نه په دې نظر وي چې دا ډیر ګران کار دی خو حقیقت داسې نه دی.
نہ خلق سلیکٹ کی نہ بس اسی خو زما ته اوکو نو زما اوشو کنه دغه دومره ګران نه دی زه دا ټول د پاره وایم چې دی ټول د پاره دی چې دی ته اوکی کنه دا سي مورم ډیر چې پروګرامونه دي چې غي ته دی اوکی لکه دا ډیر زیات خبره ده چې مونږ بهر
دغه پروگرام د سومره وخت لپاره وو او پکې دوی څه حل زلې وکړې. جیسمین فاطمه په دې اړه وایي
مختلف پاکستان والا معاشمان یا چولیو امنگ بل یونیورسٹی کے کالجز کی سب کم کمیونٹی سروسز کی.
جیسمین فاطمہ وائی امریکائی خلق د ولسی خیر خیگڑی لپارا د پیسو نه بغیر یعنی پر رضاکارانه توګه هم د معاشری څناسه خدمت کوي او دا نظر لري چې هر انسان ته د کې برخه اخیستل پکار دی. نوموړی د امریکائی نظام تعلیم په حق لوای په دې پښتنه چې د قبایلی سیمو پښتانه د خپلو روایتو سره ژوند تیرول غواړي هغه ته د لړکې په امریکا کې څه مشکلات وو او کسنګه. جیسمین فاطمه ویل
تاسو کله ماحول د کانال کا هر قسم خلک لتا خپل تکي سره څنګه وي څنګه وخت یې ول غواړي عاشره اپ کا شان کولې شي او د پښتون ته لې امال ته زما اومده پښتنو په شان لباس او پښتنو په شان اوسېدلو نو انت کی ابي دې زیات دې شي قدر کولو کانال کا هر چا وخت له مرزي وانه ته چمون کولو یا بچا عبادت کولو چا وسنګ راځي چولې او سنگ خوراک کولو هر څنګه هر څه کی ازادي
جیسمین فاطمہ نام پختلی په داسې حال کې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم او تعلیمی ادارې د ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي نوې کول او په خاصه توګه جنکو ته څه پکار دي
چې تعلیم مرتبه مخ کې ویلل ډیر ګران شي کنه چې نو کو ته خو هغه ته بیا په کار دي چې دومره سبق خو وي چې سبا وي خپل بچو ته ښه تعلیم ورکړي او خپل بچو باندې ښه پوهېږي او دا صرف دا نه ده چې خپل بچي هلته کې لکه زیاتر داسې نور سره چې کوم تعلقات وي هغه وي ښه ساتي او زیاتر کوشش کوي چې د ګریجویشن پورې سبق ته دې ووایي او نور دا چې خپل فرنګیز چې کوم خاندانونه وي هغې سره پوره حل هغه کې مددګاري ساتلی شي.
جیسمین فاطمہ زیاتوی تعلیم د ټولو انسانانو بنیادی ضرورت او حق دی او تعلیم یافته جنکې د خپل کورنۍ ملک او قام لپاره د هلکانو سره یو شان مثبت کردار تر سره کولی شي. نو موړې په امریکا کې د کلچر ایکسچینج پروگرام تر مخه زده کړې دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروگرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل قربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.